وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو د مشال رادیو په دې بل خبري غړې کې مو بیا هم زبوري وال کاکړ هر کله کوم په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د یو شمېر ریپورتونو او شننو ترڅنګ اونیز پروګرام جمهوریت هم در وړاندې کو خو تر دې هر څو وړاندې به خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیز ګروپ په نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې په کې راغلي د وسلوالي ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی د شام دولتي ټلویزیون تر ماښام وویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا درې سوه کارکوونکي تښتو ولیدي او سم د خبرونو تفصيل افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیز ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال تیر ورځ مشال لیډو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلې دي
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له څلور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنه کړي ولې د ورته ژمنه پر شیا سوي
خو د پاکستان بارونی چارو وزارت وین نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې تول د ایوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده چې طالبان د خبرو میسته ورولي د کابل اسلام آباد بیجینګ او واشنگټن استازو په ورستي ځل د فروری پر درويشتم اثر لیدلی ولا ویلی ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي پښتونو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت سره جګړه کړې چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سخت لري زړه موجود وي د خبر د عوامي نشنل پښتونخوا ملي عوامي او کامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه د عوامي نشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسینول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکی حکومت همغږي اړینه ده
مو خو ویچ چاک په راشدګر دی البته کاروي پکار ده او په پنجاب کې ډېر منظم دي او هغه د کاله د تنظیمونو دي د غي مسؤلیت لیکټیوټی شته لهدازه په دې بنیاد هغه د ټول زیات ضرورت زمونږ دا خوښي مې او دا د ورته ملي سیاسي قیادت او عسکري قیادت د پسم پیچ پکار دي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسف زیول عملیات هدي یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کیږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی د قانوني وطن ګوند افتاب شرپا وای په پنجاب کې رواني کاروایني دي تر هغه نه درول کیږي چې له غزا ټول سغدري زړلې نه وي ختم شوی د چاشمبي شروع پروز د پاکستان فوج ویلی ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیات ته دوام ورکوي پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې په کې راغلي د وسلوالي ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکو و خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنوي تول د دې تورونو تحقیقات پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد د خبر رات کړي چې واقعي متوازی عدالتي نظامي جوړ کړي البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د دریمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي مجاهد زیاته مذهبی پوهان د شریعت پرانا کې پریکړه کوي د قانوني چارو پوهان وای د طالبانو نظام ته ورته د ډول عدلي جوړښتونه نه قانونه او غیر عیني دي د شام سرکاري ټلویزیون تیر ماښام وویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا درې سوه کارکوونکي تښتولې دي وسلوالو روانه اونۍ پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله وویل د الهبدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکوونکي له یوه وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوي د شام بشري حقوقو څار لندن میشتې ادارې مخکې ویلي وو چې د اپریل پر پنځمه پر خانې د اسلامي دولت وسوالو تر هم دی ورسته ل 150 ځخه تر 250 پوری کارکونکي ورکتي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاناما پانو په نوم د هغو مالی او قانوني اسنادو پوری خندای کړی چې ل ریپورتونو سره سم هغه ته نږدې یو شمیر کسان په کې ککړ ګرځول سوي دي پوتین تیر ماښام د هغو پانو تر خبرېدو وروسته په لومړي ځل په خپلو سرګندونو کې ول د پروژه د روس بې ثباته کول لپاره د غربي حکومتونو د کمپاین برخه ده د اپریل پر درېمه رسنیو د پټو سو کاغذونو معلومات خبره ول پیل کړل پوتین دا خبره رد کړه چې ګواکې له هیواد بهر له بانکي حساب خبرونو سره تړاو لري. د پاسینټ د پاسینټ پیټرسبرګ کې د روسیو او سیمایزو خبريالانو یو غونډې ته ول د دوی مخالفان د روسی ملت او د کثیر القومي روسانو یووالی او انضمام یا ټینګښت اندیشمن کړي. ټول مخالفان هڅه کوي چې دوی له دننه ځخه وخوځوي او یا یې بی اتفاق کړي. ټاکل شوی چې یو ایرانی پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عرب ته ورسي چې د حج انتظامات په اړه خبرې وکړي. دا به د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ تر هغې وروسته لومړی رابطه وي چې د جنوري پر درېیمه ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. هغه مهال سعودي عرب له ایران سره ځکه اړیکې ختمې کړلې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران او مشهد کې پر سعودي عرب سعودي سفارت او کنسلګری ورننوتل او اور یې ورته ورته کړی وو. ایرانیان په سعودي عرب کې وشیه عالم ته د مرګ سزا پر کولو غوښتل. تیر کال د حج مراسم پر مهال په ټیل ماټیل کې ډیر ایرانی وګړي هم وشل مړ شوي وو. ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې له 130 څخه زیات هیوادونه به روانه میاشت آب و هوا بدلون مخنیوي هغه موافقه لاسلیک کړي چې په پیرس کې ورباندې سلا سوي وو. ملګرو ملتونو بیګاول هدا به د 1940 نوي کال د سمندرګیو تړون قانون ریکارډ مات کړي ځکه چې هغه تړون د لاسلیک لپاره وړاندې شوی نو پر لومړی ورځ ور باندې 190 لاسلیک کړی وو. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم رابی اکرم خان د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 20.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. افغان حکومت وای اسلام آباد د خبرو میسته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان وای دا یوازې د دوی ذمہواري نه ده.
Bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتونو ملت پالو پر پاکستاني حکومت ځا کړی دي چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې ټول پورې د صفایانی شوی ادا بندول نه پکا.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی عدالت په اړه پلټنی پیل کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې ایران ورته داډ ورکړی چې نا خاور بیا پرزید کاریدو ته پرې نشته. او د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټي ویلي د روان کال تر پای به د قبایلی سیمو په هنتون جوړولو کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کمپسز باندې هر ایجنسی کې درې کالو کې د نن اخلاصو
د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت خبرونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. افغان حکومت تور پوری کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغانستان د ولسمشر ویان د وخان مینپال مشال رادیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. عبدالحی کاکړ د موضوع ته کتنه کوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو پر دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وشي هغه طالبان
دوی سره دي دوی ساتلي دي غلي له مستر مذاکرات او تکرین دا پروسه د اوس لپاره ولانه اوس له نور الخونو سره شپه ده څلور اړخیز دغه له نور الخونو سره په مذاکرات او باندې اخته او ته دا وشي شي دا د پاکستان دوه مخيده شي هر وخت ژمنه کړي ولې بیا ورته ژمنه پر شیا سوي
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزي خبري غونډې ته ول چې د طالبانو خبرو اترو میستر اوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده
موږ
په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میستر اوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي
ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې فشار دغه سطح ته نه رسیدلی چې هغه ته پنچوي مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفافلې ته مجبور کړي رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې دا کې جلیل شته دی هغه کې رزاق شته دی دا کسان چې کم دي او سر نورم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوی دي خو لا دلته شامل شوی نه دي نو دا چې کوم ده پاکستان دی یو علي په تور باندې استعمالوي دا یو پوتنشل شته دی زه دا نه هم چې دا بکی دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړي شي دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي خو لا شته دا کړی نه دي
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې جنې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه څه کولای زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنی علاقه دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډیر مسونه دي نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوی کیږي هغه تهدید نشي طالبان سولې ته لیوالتیا نشي
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی خو البته اوس هم د پردیشاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړ شي
دا مشال ریډیو دا
د پښتون ملتوالو ګوندونو وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخت دریزه او وسلوالې ډلې موجود دي دوی پر حکومت ځغ کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوب نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایي وکړي ملتپال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده ملیحه امیرزاده پر رپورت لري
د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي خو د یو موثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي
دا خدای ډیر وخت نه مخکې پکار و نو خو یې چې چاته یې شګر دی تل کاروي پکار ده او په پنجاب کې چې کوم نه نور منظم دي او هغه ته چې کوم نه هغه کار د تنظیمونه دي دا غي مسؤلیت دي چې دي ستا له هغه په دې بنیاد هغه ته ټول زیات ضرورت دي او بیا د لاهور د واقع نه پستا هغه کې نورم ضرورت محسوس شو او ان ته یو کاروي شروع شو خو زمونږ دا خواهش می او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ پکار دي
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو ځینې لاره ده چې په دې ملک کې څه کومې ځړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې آپریشن شروع کړی دی زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا آپریشن وکړي لکه چې دا کم مختلف نمونه دي دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي نن تمامن ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به هم تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاری وی تر سوچې مقصد نوی تر لاسه شوی.
دا راګری چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځ شوی دی. جنوبی پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دی او چونکه اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروری و ټارګیټډ اپریشن په پنجاب کې موشي. زما په خیال دا مسله موږ په پاکستان کې ختمون دې ته یو توجه ورکړو دا ضروری و. زما په خیال اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې دا د صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریډ شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاهرار ډلې د غبرید ذمہواری ومنله. د غبرید روسه د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنه صفه شپک سوا یو ویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2013 4015 1300 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو په لټن کې وي چې پکې راغلي جماعت دعوا په لاهور کې شری عدالت جوړ کړی. د خبره د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری تیر مازګر رسنیو ته کړی ده. جماعت دعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یوې بلې څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کېږي. خو د جماعت الدعوه ویان یا مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی هواری کړی. یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوا هډ کوارټر په جامع کلثیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټون تر مخه چې په دې شری عدالت کې وړاندې کیدونکې د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکی قوانین ترلاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دیوی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړی لپاره کار کوي. یاد دیوی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پاکستانی ځلبیا ویلی ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارولو ته پرې نږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته وکړه. دوی ویل د تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ دی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تفصیل بیا هم لرابې اکرم خان.
د زیارت په ورځ په پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکې نظم شته. نو د نوموړي وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د سدلارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کوي. دی وایي
د دوړو ملکونو ترمنځ په داخله سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترک کمیشن هم شته، او د دوړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ورنه کړي.
اکټیویټیز اگینست پاکستان
د خارجه چارو دفتر ویان نفی سکریا وینا و چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصبه بندي برخه نه و، بلکې یو اتفاق و. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبریال محمد رضا مشالډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولې تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستانی میډیا رپورټونو لوجه د تعلقات ته نقصان نشي رسیدلی، ځکه چې د دوړ ملکونو د چارواکو لخوا خبرونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی و چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورټ کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړی و چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي وو چې د خام نیتی رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خبر پښتونخوا په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونی انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخیه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نماندانو بریا تر لاسه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکونه اعلان کړې او اوس هم وایي چې د نتیجو پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دا سرکاری نتایجو تر مخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې تر لاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستونه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې، او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سومیاشتونه په کوششونو کې وو چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتونه د زړن ښکار وو. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځایو درېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای په حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي میش په دا ټولي چې میش باندې دا ورکو شوې دي په پېښور وره لکه مروت وره د ګوارو غوند باندې نه ورته لې شوې دي او د باندې باندې دغه څه پرېد تا میش دا وره د باندې د چاره په چار دي میش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
او پروې خبرې کاو نه را تلټ دا مال مکمل روا دا هغه ترقيتي چاره لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو اته په ځای تقریبا یو کول دی الیکشن لیټ او دغه ساته باندې ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمي درشه صحت هسپتال نشل دا غون دا څه څنګه پروت دی دغه هسپتال دغه دی الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف تر اون شي.
زه منظور سره تعلق کړو نو میاشته وشو چې میر تاسو ملاو شو وینې دي نه ته پیټای په حکومت سره نه په جی وایس په وشا په چا ته چې میر تاسو باندې لیسی او پان فورن الهکې ته ویل کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دي، د میر د به تنظیم نشتا، میر د بجلی تنظیم نشتا. دا
بنوکه بلدیاتی ټاکنه نه همیاشته وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان روغتیایی اداره وای په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګزار ناروغي وایرس مندل سوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکل سوی ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څاڅکي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال رادیو ته وویل د پېښې پراټونو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. تفصیل ځلان یوسف ظاهره کوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیې زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی. ډاکټر جوهر جاتوی کی د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نه کار واخلي نو ماشومان لغټ زیان بچ کېدی شي.
اولنۍ خبره دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکای چې مور خپل ځای ورکی. اولنۍ شپه میاشت کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ځای اوسکي او بیا راي نه پخ چې غذاوي چې هغه صفا سترا او لګ چې د پروټین نه لګ دک وي نو د مور پلا ته لګي احتیاط پکار دي چې معمولی معمولی بيماريان د فار دا ماشومان څنګه تمه مخامخ کوي دا سټیرایډز نه حکم کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي اچارو کمیټه ویلي د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړي او د روان کال تر پای به پر پوهنتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي اچارو پوهان وایي شاوخوا 15 کال وسو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون د جوړولو اعلان شوی دی خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی شوی. سراج ظهیر له نورو معلومات سره.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موخه د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسيټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به شروع شي نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منسٹر صاحب هم ناستو ٹی سی چیئرمین هم ناستو چې د هر ایجنسی کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپس به مونږ یونیورسيټي وال سب کیمپس به مونږ هر ایجنسی کې درې کالو کې د نن خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر هدا پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به په خوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورې خبره شوی ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې دونیم کاله واړول هغه نه پسته ویسی ورکو او دا خبره اتره د مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه. سو عبد الحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنې چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال تېر ورځ مشال ویډیو ټول د دوی له اسلام آباد غوښتل چې هغه طالبان مذاکرو ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو په پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سفتریزه ډلې موجود دي. دا خبره د عوامي نیشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری رسمي ډول د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. د شام دولتي ټلویزیون تر ماښام وویل د اسلامي دولت په سوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي شته ولې دي وسوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاناما پانو په نوم د هغو مالی او قانوني اسنادو پورې ټوکې کړي چې له رپورټونو سره سم هغه ته نږدې یو شمېر کسان په کې ککړ ګرځول شوي دي. پوتین تېر ماښام دغو پاڼو تر خپرېدو وروسته په لومړي ځل په خپلو څرګندونو کې ویل دا پروژه د روس بېثباته کولو لپاره د غربي حکومت د کمپاین برخه ده. ټاکل شوي چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عرب ته ورسي چې د حج انتظامات په اړه خبرې وکړي. دا به د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د هغې وروسته لومړۍ رابطه وي چې د جنوري په درېیمه ریاض د تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړلې. ملګرو ملتونو هیله ښودلې ده چې له 130 څخه زیات هیوادونه به روانه میاشت د آب وهوا بدلون مخنیوي په هغه موافقه لاسلیک وکړي چې په پیرس کې ورباندې سلاسوي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی او وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې تدوی د دې قربانی او قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړی. نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاړي چې زر تر زر داخلك بیرتستانه شي، خو د لړکی د حکومت له خوا سه داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټا اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پړ خپل ادریه د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمو دی راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نه واخلې تر د جرایم پېښو خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټيليجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل وایي د پنما قانوني بنسټ په ډاګه سوي اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میانوا شریف کورنۍ غړي نمونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما یا د ولسمشر کوم یو نمان د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دوه لیکونو مهمې برخې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوه زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکا نه دی کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلی چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر بارک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي. بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. افغانستان د نړیوال اسکرو نه دولتي دارو وټولو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیر ده چې لوجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسۍ وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,580 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران ژغ کړی چې د شام کړکی چواری لپاره د مثبت رول لوبوي. نوموړي تیر ماښام په مناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې کړې. د ویلي تهران دی په یمن کې هوسی اغان ته د وسلې وستولو پر ځای د سولې هڅې ملاتړ وکړي. ایران دا تور دی او وایي چې اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې ده. احمد تکل پر رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشر اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
برتنوی ټایمز ورځپاڼه د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل سوي ګوند باید د دې په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدواري لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرې پیدا شوې دي. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالد ټرمپ لری کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوی لاري دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او کدا چې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي ل ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه ده چې د ډونالد ټرمپ په مخ کې خند جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رائے ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د شاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین کنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی او دا په داسې حال کې ده چې شاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا شاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې داسي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د شاغلي ټرمپ او شاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند د ولسمشري امیدوار نه دی، خو به هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د
د ترکی حکومت ویلی په ناکانونو توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکی چارواکي وایي پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملیحا میرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تګ به له منځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر محیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. محیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د $1.5 په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغو پیسو کې $1.5 یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. محیب وایي په پیسو کې نیمه د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک سخند نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې $2.5 ورکول شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښته چې پکې 22 شامي او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محیب دا دعوه هم کوي چې د $6,000 په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي، خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو تر څنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشش پیته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت چارو جنیوا میشتې ویان دی په خبره دلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکو نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحا مرزاده وشتا ستوي د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کاو. او اوس هم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه پامیر ساحل دی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو به کور کړل شوی خلک باید لومړی خپل کلیو ته ستان کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلی هغو یا اف آر ز پارلماني استازي څه دریځ لري او د ګوند سوایي چې څه کول اړین یا ضروری دي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازو او د ویلابلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته پکتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدای شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوخه نوي، نو دا څه پیغام ورکول شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې چیرې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ ومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خبرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنی استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځنې نور وایي چې د قبایلی سیمو بې کوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځنې غړي وایي چې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځنې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي، نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځنې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځنې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو، نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سی آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلي سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځنې پارلماني استازي وایي چې د قبایلي سیمو واک دې له وفاقه خیبر پختونخوا ته وسپارل شي خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځنې نمایندگان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځان ته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلي سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلي سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلي سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما او رکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پختونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلي سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي، په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کواٹ او اف آر پیخور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیما د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړی لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې نیوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځنو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بیکوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتی رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شي، نه هغه آی ډی پی دي او هغه د نو ریفارمز دي، خو دواړه شي نه داسې دي چې په دې باندې پوره خواري کول غواړي او ضرورتونه ډېر فزیم چې د صرف د آی ډی پی د وجې دا شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرېښول دا مناسب کار نه ده. خو اما ذاتی رایه دا ده چې ریفارمز چې کم دي لکه څرنګه تاسو له پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي کې هغه دې وشي چینجز دې وشي تبدیلې دې وشي. فزیم چې کتل لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک په اعتماد کې واخیستل شي او هرې طبقې له یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه پکې ورکړی شي، نو دا ټیک ته خوځین چې کسې دی وځي مو صرف ریفارمز بالکل بند کو چې نه آی ډی پیز کومه پرې نه ویشه مو د ریفارمز خبر هم نکو. دا به مناسبه خبره نه وي. دیم چې دلته ټایم ورکول پکار ده، دواړه فیز پکار ده یو
خو قیصر جمال وای پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي، ځکه چې که د ټولو قبایلي سیمو لولسه سم نظر وانه خسته شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلي سیمو کې نارامي دوام ومومي.
څومره تکیدی د ټولو سره د مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو هغه وجه دا چې خدای مکه په دلوازي کې مو فیصله وکړو بیا څه خلکو له نه منظوره او تاسو له دم پته ده چې نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنټ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات ده، بل تاسو له دم پته چې کوم ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي او مو څه خلک خفه کړو وغه خلک د دوه چې کوم د نور طاقتونه دي مولې موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي، نو هغه خلکو له مو یو موقع ورکړو او داسې مسایل مولې جوړ شي چې دا کم سخت وخت بل څه تکاله تیر کړه داسې په نورو معاملاتو را چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک وي چې دا ټول د فیصله خپل وګڼي چې دا فیصله مو کړي اسلام آباد نه روانې شوی یا
د
بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استاذ جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کوم ریفارم خبره ده د اوس شروع ده
نو ځکه چې رقم زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رائے دي درې رائے دي چې ځان له صوبه ده جوړ شي د ګلګت بلتستان غوندې یو غدې کونسل دی جوړ شي یا د کیپی سره شامل شي نو دغه شان چې د خلکو چې کوم رائے دي دا په مختلفو کې دي نو پارټي پالیسی دا او موږ چې کوم پارلمنټریان دي دوی دا هغه دا کم زیات خلک په کم رائے باندې فلل غواړي نو هغه سره په ټول ملګرتیا کو دې سټیج کې داسې سویل چې خلک وایي چې نه موږ کلیئر آپشن باندې ځو نو دا ما په خیال جلدبازي جواب زده کړو نو کوي داسې فیصله وشي چې هغه د منګانو خوخه وي سبا د خلکو نه خوخه ما په خیال دا یو بهتره فیصله به نه وي.
قیصر جمال وایي د ولس په څیر د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي هم د راتلونکي قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته دا چې کوم د تاسو له مکه مدري رائے یو خلې دا اختلاف په پارلمنټریان کې شته دا یو طرف له سوچ ته د چا بل طرف له دا نو د پارلمنټریان هم دا چې بالکل نه دا چې په یو پوینت باندې ټول متفق دي
د جمال په اند د اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو لولس او مشرانو سره مشوري وشي خو تر ټولو غوړ لارې په هغه سیمو کې د ټول پښتني یا ریفرندم کول دي
که تاسو مجده وګورئ دوی خو یو جرګي سیستم کوي هیڅ کله جرګي شروع کړی نو مقصد دا ده چې دې کې راوځي خو یو ستار د هیڅ کله خو دا چې دا کوم بیا په غټه باندې زوی ما په خیال بیا به تر فیصله بده چې ریفرندم چې کوم دا به یو بهتره فیصله وي په دې کې هغه کې به هر کله مکمل او شي او په میجورټي کې کم ترنګي مخبره ده نو هغه میجورټي رائے احترام دي لکه ترنګي تاسو د مازی کا روکړه چې درې خلکو مختلف رائے دي کې دي سره شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ون یو کونسل جوړ شي نو ما په خیال دغه درې اپشن دي هم دغه چې پکې دغه سوالات پکې پیش کړی شي او هغه چې کم په زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنی استازي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامی په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده
کمو د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ هر څه یو ان لا یا سره په کومه لا نه ما په خیال دا یو خو میسج نه دی هغه دا چې مو موجوده سیستم کې کمی کمزوري دي هغه کمزوري نشاندي وشي چې کم هغه خدشات خلکو دي هغه خدشات کور کړی شي هغه نه پر کار باندې وشي او په کار د خپل څه کمی مو اداري دي
لکه سر جمال هم پښتنه وکړه بلفرض په قبایلی سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یو فیصله کوي په دې صورت کې به آیا د هغه فیصله منی او کنه ورته ښکاری چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي خای مخالفت وکړي د وای په هر صورت به فیصله منی ځکه چې د پخپلا او د ګوند تحریک انصاف دواړه وای چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منزور وي
دا مو پارټي پالیسینه مو ځکینه په دې کې دا څه کیږي د خلکو لپاره کیږي د خلکو مستقبل لپاره کیږي به ترې لپاره کیږي نو ځکه دا د موږ لپاره هیڅ کوم مسله نه دي چې کوم باندې خلک خوشحالي د مو پارټي موږ دې چې هر څه کې وو موږ خلکو رائے احترام کوو نه کې موږ خپل رائے
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په هم هغو سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي خو دا چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروری نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده زه خو دا وایم چې لږ ونې دوه سپېڅلي سوالي سره هغه ما په خیال لګو ده نو د دې چې لږ ټایم زیات وو کې مطلب دا ده چې ضروری نه چې یو ځل یو ځل لاړ شي که یو ځل بار بار تلل لم کول غواړي مقصد دا ده چې صرف ملکان نه دي دا دي مو سټوډنټ پکا دا یو وین اخیستل دا غا شانتي مو کوم کاروباري خلک دی یو ل خپل ټایم ورکول پکار دا نو دې چې ملک پوری ادو کم ملاقاتونه دي دینه دا ورتي سو شو دي هغه کې کاروباري خلک هم واخلي هغه کې ګرانټان هم واخلي مختلف طبقو ولا خلک جواب دي ټول سره مشاوره
اوریدونکو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف ګوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه خبرې واوریدي تاسو خبر شوي چې جمال وایي چې د بیکوره شویو خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کیږي خو د په اند اصلاحاتو په اړه د پریکړه تر هغو نه کیږي چې د سیمو لټول ول سره جامع نامه او مفصل مشورې نه شوي. قیصر جمال وایي که اړتیا وي نو په قبایلي سیمو کې دې د راتلونکي آیني او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وشي، ځکه چې د هغو سیمو ولس او د پارلمان غړي پر یوې نقطې یا د اصلاحاتو پر یو شکل سره موافق نه دي. دی زیاتوي چې په دې لړ کې دې د وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټي هم خپل کار ګړندی کړي او هم دې یوې سیمې ته څو ځل ورشي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ته دوام ورکوو. اوس په مخه ښه.
جمهوریت
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.